خبری خبرونه پا خبرونه پیلو ده هند برنامه چارو وزارت بای ده چا بحر بندره ده یوی نوی ارتباطی ده هلیس بطوگه ده افغان سوداگر به تخیستل ده خالب چارواکو هندی پلاوی ترمنس ده باز مهنه بطوگه ده هند برنامه چارو وزارت ویاند شهری ننتهری پرون پیوی خبری نسته کهویلی ده باسی و برخفدی و پولو چتنگ افغان سوداگر کولیشی ده چا بحر بندر للاری صادرات واردات وکری د هند پلاوی د رواني میاشتې په څلورم او په پنځمه په کابل کې وو او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې وکتله. د چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هند ته دا زمینه برابروي چې افغانستان ته لاسرسی پیدا کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صادرولو سره له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی. د خبره ټول نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر ملا هیبت الله خونزاده له خوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړي چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر د حکم پر اساس کارول کېږي. په خپله ښاغلي مجاهد روسه په دې اړه سنتي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیواله غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي وو که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه په اړه یې څه نه دي ویلي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. خو بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زیلنسکي دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزي په څنډه کې په یوې خبرې غونډه کې کړې او زیاته کړې ده. باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسي جګړه ژر پای ته ورسوي. دغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لایله ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولادیمیر زیلنسکي له هغو لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغې ته یې د بریا مبارکي ورکړه.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د
اورزګانی بزګران وای په دغه ولایت کې اسری کرنې شې نتیجه ورکړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دی. دوی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړي چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډېر ګټور تمام سوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړې ده. داسې ګوره بادرنګ پکړو، رومیان پکړو، ترکاري پکړو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دی.
بل بزګر ساخان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام سوی دی.
وطن مګر دغه زمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په دېګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د غزمشتي مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم نیمې به مقصد کچرا و سم نیمې به نیمې به پکښ سم و هغه رومې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمارمې پر ورسېدې ما د هغه رومې زمارمې په 1500 کالدار ما چال ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو استاد انجینر عبدالشکور کریمی وایي له ګاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو اکثره د پاکستان د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د دې د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی ل ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کیږي دا جوړ شوي دي کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متاسب په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي، ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوې اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لسې هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له یو دېرشمې تر دې دمه د افغانستان په اتو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په محضر کې د طالبانو لوري د سړو او خزو په درو وهل چې د طالبانو حکومت ته تعزیری مجازات بولی خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یوه ونی کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهل دي. دغه سزاوی د روان کال د اکتوبر د میاشتې له یو دیرشمې تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردګ، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلی شوی دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوې له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنه تشویش سره مخ یو. که دا ډول حالات دوام وکړي نو لري نه د چې زیاتره خلک زو خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخکې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد تر کې پرې دي چې هیواد رکول ته هړکی کی. دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. من خپل یو ډول ویره کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هم چلان چې کله د دولت په ګدۍ باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د ښځو حقوقو ته درناوی نه کوي. سنګسار، وژنه، زندان او فشارونه ورځ تر بلې زیاتوي چې د دغه کړنو سبب به د افغانستان د تباهۍ او بدبختۍ او نوي جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به د مشکلاتو او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. نو زه ویلی سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپو لاندې شوی دی.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنجشنبې پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه پر 15 نوي نارینه 15 خزو او یوی انجلی یو سولیولس بدنی مجازات پیخی تطبیق کړی دی. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشری حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدنی سزاوې دې ودروي، ځکه چې په باور دا ډول سزاوې د بشری حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو پلي کولو ته دوام ورکړی دی.
دا خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د وړو غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو او سطحې بیې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې ناوخته د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړی، ویلي چې آن د ځینو اړینو سبزیو بیې هم چې مخکې ښکته شوې وې بیرته پورته شوې دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې.
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند، نمیتونن توانایی خرید
زرینده. د افغانستان د بامیان ولایت اوسیدونکو هغې ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان بسیار بالا هست.
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1400 افغانۍ یو بورې اوړه واخلي. 2200 افغانۍ یو بورې وریجې دي. 1550 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
یک بوجی برنج 2000-2700 خیلی دیگر نرخ بالا هستند.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا په نږدې وختونو کې ډېر د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي. هم چې ډالر کته راغلی دی، نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوی وکړي او دغه ته د ښاروالۍ طرفه نفنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په روانې اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 خبر کړی، زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. دبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان، کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لویې لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده، اصولا باید
پاکستان لارې بندې کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده. کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې دي، خو کله چې دویم لاسته پلورل کېږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي.
انمیا بل توجه کې میرسه تقریبا 80% 40% حتی د بعض جایه متاسفانه 50%.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغانې کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې یې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. دکتر یحیی وردک.
اینگرید فان هایزلر 15 عنوان بیلابیل کتابونه د افغانستان په حقله آلمانی ته وژباړل.
داغلی هایسلر یاد غونډه په جرمنی کې وشوه. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د ژباړې په اړه د تمهید سیلانی نظر در سره